奪いました。
TIAO STUDIO غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشای په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. نن یک شنبه د 1490 مریض کال د لیندې ول سم د 2019 میلادي کال د دسمبر 15 نیټه ده. زه اکرام الله اکرام او رامین کاکړ په دې یو ساته خبری خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. اوري چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکو 15 ورځو پورې به په هغه ولایتونو کې د رایې بیا شمیرنه او څېړنې بهیر بشپړ شي چې په وړاندې د کمیسیون دروازې تړل شوې. نور مسایل هم لرو، خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. په مزار شریف کې د ملي جنبش د پخوانی قماندان نظام الدین قیصری له وسلوالو سره د پولیسو په نښتو کې کموالی راغلی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکو 15 ورځو پورې به په هغو اوو ولایتونو کې هم د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر پیل شي چې مخکې پر وړاندې خنډونه موجود و. او د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې د یاغي قماندان خلیفه هفتر او د لیبیا د دولتي ملیشو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. بشپړ خبرونه. راپورونه وایي چې په مزار شریف کې د ملي جنبش د پخواني قماندان نظام الدین قیصری له غیر مسؤولو وسلوالو سره د امنیتي ځواکونو په نښتو کې کموالی راغلی، خو د نوموړي استوګنځی لا هم تر محاصرې لاندې دی. د ازادۍ راډیو خبریال له مزار شریف ښار راپور راکوي چې نښته تېره شپه 10 بجې وروسته له هغه پیل شوه چې پولیسو د قیصری او د هغه د وسلوالو کسانو د نیولو هڅه وکړه. په دې نښته کې دواړو خواوو له درنو او سپکو وسلو کار اخیسته. تر اوسه د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نشته، خو د پیښې ځای د ښار په یوه ګڼه ګوڼه ساحه کې ده. ویل کېږي چې پولیسو غوښتل قیصری او د هغه وسلوال کسان له یوه غصب شوي کور څخه وباسي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکو 15 ورځو پورې به په هغو اوو ولایتونو کې هم د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر پیل شي چې مخکې پر وړاندې خنډونه موجود و. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ نن ازادۍ راډیو ته وویل د دوی کارکوونکي دې ولایتونو ته رسیدلي او په اوو ولایتونو کې به د 1340 صندوقونه د 1340 مرکزونو صندوقونه تفتیش کړي. د افغانستان د انتخاباتو د څار د بنسټ فیفا رئیس یوسف رشید د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې اقدام هرکلی کوي.
یو ښه قدم ده په دې خاطر چې پروسه مخته لاړه شي او نهادونه خپل مسلک په قانون چوکاټ کې بشپړ کړي. طبیعي خبره ده چې په دې کې به نارضایتان موجود وي، ولې مهمه دا ده چې هغه مربوطه نهادونه په دې کې ښکیل شي او ځوابګوی اوسي.
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې په تخار، فاریاب، بدخشان، بغلان، سرپل، جوزجان او پنجشیر ولایتونو کې د رایو د بیا شمیر او تفتیش د بهیر مخه نیولې وه. خو دوه شپې مخکې د دې ډلې مشر ښاغلی عبدالله له خپلو پلویانو غوښتنه وکړه چې په دې اوو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې او تفتیش ته اجازه ورکړي. لازده رادیو خبرونه اوري. د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې د یاغي قماندان خلیفه هفتر او د لیبیا د دولتي ملیشو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. له دې دوه ورځې مخکې قماندان هفتر چې د لیبیا د ملي اردو په نوم د خپل سرو ځواکونو مشري کوي ویلي و چې د ترابلس جګړه پیل شوې ده. و میاشتې پخوا د خلیفه هفتر جنګیالیو د ترابلس په جنوب کې یو ښار نیولی و. د هفتر په مشرۍ د لیبیا ملي اردو وایي چې د ترابلس په جنوب کې تاوغار ښارګۍ د دوی په ولکه کې دی، خو په ترابلس کې میشت حکومت چې نړیوالې ټولنې په رسمیت پیژندلی دا ادعا نه مني. د جګړو دا خطر پیدا کړی چې لیبیا په یوه بله هغسې کورنۍ جګړه کې ښکیل شي چې په 2011 کال کې د معمر القذافي د حکومت د پرځېدو سبب شوه. د قذافي له وژل کېدو وروسته لیبیا په دو برخو وویشل شوه چې یوه یې په ترابلس کې د ملګرو ملتونو له ملاتړه برخمنه کمزورې اداره ده او بله یې د دې هېواد ختیځه سیمه ده چې د لیبیا له ملي اردو سره تړاو لري. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هغه خبره رد کړې ده چې ګنې مخکې تر دې چې په دې هیواد کې یو چچنیایی بلتون پال ووژل شي، روسیې د هغه د ورسپارلو غوښتنه کړې وه. هایکو ماس وویل چې هیچا د دې هیواد له حکومته غوښتنه نه وکړې چې 40 کلن زلم خان خانګوشویلی وروسپاري. خانګوشویلی چې د اګست په 30مه نیټه په برلین کې ووژل شو مخکې له دې چې جرمني ته پناه یوسي. د روسیې په چچنیا جمهوریت کې له نورو بلتون پالو سره اوږه په اوږه د روسیې د پوځ پر ضد جنګېده. د نوموړي د قتل په تور یو روسی له پیښې لږ وروسته ونیول شو او جرمني څارنوالانو ویلي چې ممکن دا قتل د روسیې د حکومتي ادارو په امر شوی وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روان دسمبر په 9مه نیټه په یوه خبري غونډه کې خانګوشویلی یو وژونکی وبله او ویل چې مسکو د هغه د ورسپارلو غوښتنه کړې وه. او ټاکل شوی چې د امریکا د سنا جرګې یو پلاوی به د روسیې پر ضد د بندیزونو په اړه بحثونه پیل کړي. دا بحث وروسته له هغه کیږي چې د روانې میاشتې په لومړیو کې پر یوې لانجمنې لایحې له رایې اخیستو ډډه وشوه. د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه به پر دې لانجې چې وښي د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه به پر دې لایحې چې د کرملن له یرغله د امریکا د امنیت دفاع نومیږي بحث وکړي. دا لایحه چې د امریکا د دواړو ګوندونو جمهوري پال او دیموکرات غړو وړاندې کړی د نورو هیوادونو په دیموکراتیکو پروسو کې د لاسوهنې په سوریه کې د ناوړه اقداماتو او پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې د بندیزونو غوښتنه کوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. احمد تکالو چې دا خبرونه وړاندې کړل. که غواړئ دا نور موضوعات زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکو 15 ورځو پورې به په 9 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې بهیر بشپړ شي.
که چیرې د ناظرینو مشاهدینو همدارنګه د ټکټونو مزاحمتونه تخنیکي همکارانو ته په ولایتو کې جات نه شي، نو په یو شمېر ولایتونو کې زموږ کار ډېر کم دی، یوه ورځ دوام کوي.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن نانګو پر ټاکنو د سار یو شمېر بنسټونو په وو ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنې د بهیر له پیل هرکلی کړی، خو ویلي دي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید دا پروسه د ټاکنیزو ټیمونو له یرغمل لرې وساتي.
د تحریم لپاره ګوري موږ او کلی حاصل سنن لرو او دا یو څه چې فکر ده دلته اوس مسایل ډېر روښانه دي. په کوم ځای باندې اعتراض موجود ده، په کوم ځای کې
په دې اړه مو ل د ټاکنو د څار دیو بنسټ له رئیس سره مرکه کړې ده. به هم درته واورو، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په تیرو دورو کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د اجماع نشتوالی جدي ستونزه وه.
په تیرو دورو کې دا کاملا اجماع نه درو او ټولې د اجماع چټکتیا مشکل کې موږ له فساد سره په مبارزه کې مشترک تعاون ته ضرورت لرو.
د افغانستان د شمالي ولایت بلخ په مرکز مزار شریف ښار کې د جنبش اسلامي ګوند یو پخوانی قومندان نظام الدین قیصری د وسلوالو دولتي ځواکونو ترمنځ که څه هم نښته روانه ده، خو ویل کېږي داسې چې دا نښتې څړې شوې دي. په دې اړه به له خپل خبریال نه بشپړ جزئیات واورو. او په بهرنیو مسایلو کې اورو چې د ایران د مخابراتو وزیر نن اعلان وکړ چې دغه هیواد تر یوې اونۍ په لنډه موده کې دویمه سایبری یا انټرنیټي حمله شنډه کړې ده. یو وار بیا هرکلی درنو دوستانو، زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري او دا هم د خبرونې لومړی موضوع. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکو 15 ورځو به په هغو 9 ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې او څېړنې بهیر بشپړ شي چې په وړاندې په کې د کمیسیون دروازې تړل شوې وي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس وایي د دوی کارکونکي دې ولایتونو ته رسیدلي دي. بل خوا بیا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې د رایو بیا شمیرنې بهیر سره پریکون اعلان کړی دی، خو پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه بیا غوښتنه کوي چې کمیسیون دې هر څه ژر باید د رایو بیا شمیرنه پای ته ورسوي. عمر زیدمل په دې اړه جزئیات راټول کړي دي. هم دا اوس را سره په سټوډیو کې دی. زیدمل صاحب ستړي مشې، مهرباني نور معلومات په دې اړه تاسو ته ووایو.
مننه کرام صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. هغه ډول چې تاسو یادونه وکړه، د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په هغو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه او څېړنه پیل کړه چې له دې وړاندې پکې د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې د دې بهیر مخه نیولې وه. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ نن د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د دوی کارکوونکي یادو ولایتونو ته رسېدلي دي او په دې ولایتونو کې به 1300 اویا صندوقونه تفتیش شي.
کچیر دی ناظرین او مشاهدین او همدارنګه د ټیکټونو مزایمتونه تخنیکی همکارانو ته په ولایتو کې جات نشي نو په یو شمېر ولایتونو کې زموږ کار ډیر کم دی، یو ورځ دوام کوي په درې ولایتونو کې، په پاتې ولایتونو کې هم له دوه نه تر څلور پنځه ورځو پورې به دغه پروسه دوام وکړي او انشاءالله کوشش کوو چې که مزایمتونه نه وي دغه پروسه به موږ ډېر زر تم پای ته ورسوو.
اکرام صاحب، تخار، فاریاب، بدخشان، بغلان، سرپل، جوزجان او پنشیر هغه ولایتونه چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې پکې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې اجازه نه ورکوله، خو دوه شپې وړاندې د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې مشر عبدالله عبدالله د خپلو پلویانو نه وغوښتل چې په دې اووه ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې او څېړنې ته اجازه ورکړي. ښاغلی عبدالله وویل دا کار د ټاکنو پروسې کې د روان کړکیچ د حل په موخه د ښه نیت لپاره کوي. که څه هم ښاغلی عبدالله عبدالله وویل چې څارونکي به یې د رایو بیا شمیرنه کې ونډه واخلي، خو تازه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې له دې بهیر سره پریکون اعلان کړی دی. د دې ډلې یو ویان فضل غنی حقمل ازادي راډیو ته وویل په ټاکنو کې پراخه درغلي شوې او له همدې کبله به د دوی څارونکي په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې په بهیر کې ګډون وکړي. په ورته وخت کې پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه بیا په وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې د بهیر له پیل هرکلی کوي او وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید دا پروسه د ټاکنیزو ټیمونو له یرغمل لرې وساتي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ وایي اړینه ده چې کمیسیون له خپلو سرچینو په ګټې هر څه ژر په دې وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه او څېړنه پای ته ورسوي. د یادو ولایتونو چې موږ وړاندې وویلې دغه پروسه په هغه وو ولایتونو کې چې یادونه وشوه عملا پیل شوې ده. که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون له دې وړاندې د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه دوه ځل خپله پریکړه نه ده عملي کړې، خو دا ځل ژمنه کوي چې د رایو بیا شمیرنې او څېړنې وروسته به ډېر ژر د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. خو د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې بیا ویلي که چیرې د 300,000 رایو د برخلیک په اړه د ټاکنو خپلواک کمیسیون پریکړه د قانون پر بنسټ نه وي دوی نه مني.
ډېره زیاته مننه ظهیر مل صاحب، او تازه خبر دا دی چې په بدخشان کې زموږ سیمه ییز خبریال وایي چې په دغه ولایت کې د رایو د بیا شمیرنې کار عملا پیل شوی دی. په همدې مسله کې پاتې کیږو، پر ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونه په وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې د بهیر له پیل هرکلی کوي. وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید دا پروسه د ټاکنیزو ټیمونو له یرغمل لرې وساتي. د افغانستان د آزادو عادلانه ټاکنو بنسټ وایي اړینه ده چې کمیسیون له خپلو سرچینو په ګټې هر څه ژر په دې وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه او څېړنه پای ته ورسوي. زما همکار امید زهیرمل د دې بنسټ له اجرایه رئیس یوسف رشید سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې د رایو بیا شمیرنه بیا د دې بهیر په وړاندې د شته ستونزو د اوازې سره څومره مرسته وکړي.
یو ښه قدم ده په دې خاطر چې پروسه مخته لاړه شي او نهادونه خپل مسلک په قانون چوکاټ کې بشپړ کړي. طبیعي خبره ده چې په دې کې به نارضایتان موجود وي، ولې مهمه دا ده چې هغه مضبوطه نهادونه په دې کې ښکیل شي او ځوابوي اوسي. دغه شکایت کمیسیون په کومه ورځ کې چې اعتراض موجود وي، شکایت موجود وي، شکایت کمیسیون دغه لړۍ کې په ښکیل شي، په ځواب ووایي او د قانون په چوکاټ کې رسیدګي وسوکي. اما د پروسې دریدل په هیڅ معنا دی، د پروسې په خیر نه ده، د خلکو ګټه نه ده او
رشید صاحب، اوس هم مهاله د حزب اسلامي ډلې چې د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزه ډله د ګلبدین حکمتیار مشري کې دغه بهیر تحریم کړی دی. دا ډول تحریمونه رامنځته کول بیا څومره یو اندېښنه راځيګولی شي چې کېدای شي یو ځل بیا ستونزې زیاتې شي؟
د تحریم لپاره ګورې موږ وکیل لحاظ نه سمن لرو او دا یو سیاسي پرېکړه ده. دلته اوس مسائل ډېر روښانه دي، په کوم ځای باندې اعتراض موجود ده، په کوم فکر باندې شکایت موجود ده. هغه د شکایت کمیسیون مسؤلیت ده چې ځته ځواب ووایي. اما دا چې یو تکر بل تکر پروسه تحریمي ده، فکر کوم چې د خپل هغه سیاسي پرېکړه ده. اما پروسه په هېڅ معنا د یو تکر چې بل تکر په ګراو کې بس پاتې نه شي. خلک نو تمه لري چې دوی هغه حقه او معتبر رایې حساب شي او کمیسیونونه
د وخت مسله هم ډیره مهمه ده. محدود وخت پاتې ده او البته محدودیت په دې معنا باندې که پروسه اوږدیږي نو د زمان او د هوا برخه نورې تقاضا وی لري. اوس څومره اړینه ده چې دغه بهیر په هر څومره ژر تکمیل شي او ژر خلکو ته پایله اعلان شي؟
دې موږ دغه یو غوښتنه ده چې ټول هغه خپل توان په کار واچي تر څو دغه لړۍ ژر بشپړه کړي. خو موږ د روسي لوکدوار څخه اندېښنه څرګنده کړې او اوس هم په دې ټینګار کوو چې څومره دا پروسه اوږدېږي په موږ اندازه باندې کېدای شي جنجالو نور هم زیات کړي. نو د کمیسیون څخه غوښتنه ده چې په دغه ولایتونو کې که څه هم د پلان د شپږ ورځو دوه ورځو په ځینو ولایتو کې نیولې ده، اما دوی خپلې سرچینې منابع به زیاتې کړي تر څو دغه لړۍ د نظرونو په حضور کې زیاته ذره بشپړه شي او کار مخته لاړ شي.
د رایو بیا شمیرنه په ټولو ولایتونو کې چې ټول څلور دېرش ولایتونه په ځان کې رانغاړي او ترخوای څېړنه د ټاکنو د بهیر مشروعیت او ترخوای د معترضو ډلو اندېښنو ته څومره ځواب ګویا باید ووسی او حد اقلا څومره قناعتونه باید خپل کړي؟
هر څه باید روښانه وي. شفافیت دغه بهیر د ټولو لپاره د اعتبار وړ ده. شفافیت کې چې پس نه وي او پوره اسناد خلکو سره شریک شي، معلومات شریک شي په وخت باندې، دا د پروسې د ماهیت لپاره او د اعتبار لپاره ډېره مرسته کوي. نو دلته د کمیسیونو نه باید څه پټونه ساتي او په عین حال زه تزره دغه معلومات ټول د خلکو سره شریک کړي، د ویبسایټ طریقه، د رسنیو طریقه.
د افغانستان د آزاد و عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید چې زموږ همکار امید زاهد مل ورسره خبرې کولې.
مننه چې آزادي رادیو اوري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په تیرو دورو کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د اجماع نشتوالی جدي ستونزه ده. ښاغلی غنی نن له اداري فساد سره د مبارزې په کلنی کانفرنس کې وویل چې د فساد د جړلو د ایستلو لپاره عمومي ژمنه ډیره مهمه ده، خو ولسمشر غنی ټینګار کوي چې دا مهال له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د پام وړ اقدامات او مهم پرمختګونه شوي دي. په دې اړه جزئیات نسیم شفق راټول کړي دي او هم د اوس سره په سټوډیو کې. شفق صاحب ستړي مشي، مهرباني نور معلومات.
سلام وړاندې کوم. په افغانستان کې اداري فساد هغه پدیده ده چې له عمله لا هم پر حکومت انتقادونه کیږي او د افغانستان نوم ته په نړیواله کچه ډیر زیان اړولی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم اداري فساد جدي ستونزه بولي او وایي چې په تیرو دورو کې د دې پدیدې پر ضد د مبارزې په برخه کې اجماع نه و موجوده. ښاغلی غنی د یک شنبه پر ورځ یعنی نن له اداري فساد سره د مبارزې په کلنۍ ملي غونډه کې وویل چې له فساد سره د مبارزې لپاره د قانون حاکمیت اړین دی او په دې حق له هر ډول منفي مداخله باید جرم وبدل شي.
په تیرو دورو کې دا کامل نجمع ندرو او طول ده اجمانا چچکتیا مشکل کی موگ لفساد سرپ موارزه کی مشترک تعود تا ضرورت لرو او دل ده ده قانون حاکمیت تر طول مهم ده هر نوع منفی مداخله ده قانون تطبیق که جناب قاضی قضات سب و جرمو گنیز لهر مقام ندیم.
ولسمشر غنی سرګند کړه چې اداري فساد لا هم په افغانستان کې لوی ستونزه ده او د دې پدیدې د جرړو د استرو لپاره باید مدیریت پیاوړی شي او د نورو اړینو اقداماتو ترڅنګ په دولتي ادارو کې د ټکنالوژي واحد سیستم عملی شي. ښاغلی غنی وایي چې د نورو برخو ترڅنګ په عایداتي څانګو کې ډیر فساد موجود دی او د غیر قانوني مداخلو له عمله لا هم نیمایي عواید حیف میل کیږي. خو ښاغلی غنی چې په تیرو 15 کلونو کې د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پام وړ اقداماتو خبره هم کوي. هغه وایي چې سیستمونه اصلاح شوي، قوانین رامنځته شوي، تر ډیره بریده په ملکی او امنیتي برخو کې د خیالي کارکونکو مخه نیول شوي، لزګونه لوړ رتبه چارواکي چې په فساد کې ښکېلو مجازات شوي او د استخدام پروسه شفافه شوې ده. په ورته وخت کې په افغانستان کې د امریکا سفیر جان بس وایي چې لا هم په دې هیواد کې اداري فساد د ټولو لپاره جدي موضوع او د پرمختګونو پر وړاندې ستر خنډ دی. ښاغلی بس چې دی غونډه کې ګډون کړی وویل چې اداري فساد له افغانستان سره نړیوالې مرستې اغیزمنې کړي او دا پدیده لامل شوی چې د مرستو د پام وړ برخه شخصي جیبونو ته ولاړ شي. په همدې حال کې له فساد سره د مبارزې یو تنفعال ارشاد احرار وایي په تیرو 15 کلونو کې د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې یو لړ مهم او ګټور اقدامات شوي، خو دی وایي چې لا هم په ځینو برخو کې پراخ فساد شته.
تر اوسه پورې هم موږ هغه مرحلې ته نه یو رسیدلي چې هغه مبارزه چې لازمه ده تر اوسه پورې نه ده شوې، ځکه تر اوسه هم په هغه برخه مالی برخو کې بالخصوص فساد شتون لري، مافیایی کړی شوي، شبکې شته دي، پر مقامات او پغی کې دخیل دي، بالخصوص د ګمرکاتو برخه کې، مالی برخه کې دا فساد شتون لري.
خو افغان حکومت وایي چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې هغه 102 شخصونه چې له نړیوالو سره یې د عملي کولو ژمنه شوې وه، 2 یې عملي شوي او د نورو د تطبیق لپاره یې هم هلې ځلې روانې دي. ولسمشر غني هم ټینګار کوي چې د اداري فساد سره د مبارزې د لا اغیزمنتیا لپاره د موازي او غیر مؤثرو ادارو مخنیوی اړین دی او د هغو پیسو په اړه د هم باید حساب ورکړل شي چې د ځینو نړیوالو ادارو لخوا په افغانستان کې لګول کیږي.
ډیره زیاته مننه شفق صاحب. اوس هم څو لنډ اقتصادي خبرونه اورو چې خاطر پردیس برابر کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوی په افغانستان کې په کلنی ډول د کبانو 10,000 میټریک ټنه غوښه تولیدېږي. د دې خونویان جان آقا نوید نن ازادي راډیو ته وویل اوسمهال په افغانستان کې شاوخوا 2,000 د کبانو فارمونه شتون لري. د ښاغلي نوید په خبره ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د کبانو 80 نور فارمونه هم په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې جوړ شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د دې ترڅنګ چې په افغانستان کې د کبانو د بازار غوړېدو ته هیله مندي ښیي، له حکومت څخه هم غواړي چې د دې سکتور پیاوړتیا ته جدي پام واړوي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وی د قانون د غیر قانوني کیندونو د مخنیوي په هدف یو نظارتي کمیټه رامنځته کړي. د دې وزارت وین عبدالقادر مدفینن ازادي راډیو ته ویل د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د قانون د غیر قانوني کیندونو د مخنیوي په برخه کې مسول دی، خو محلي ادارې هم د تحصول شوی چې د دې نورین د مخنیوي په برخه کې لازمه همکاري وکړي.
د غیر قانوني کیندونو د مخنیوي برخه کې یو مشترک مسولیت دی. دا مشترک مسولیت باید واضح وي. فرضاً په دې برخه کې زموږ امنیتي ارګانونه مسولیتونه لري، ولایتي ادارې مسولیتونه لري، برخه کې مونږ هم هغه پیل کړی.
ښاغلی مدفیوی د وزارت د قانون د غیر قانوني کندونو د مخنیوي په هدف له یو شمېر کمپنیو سره د قانون د قانوني استخراج قراردادونه هم لاسلیک کړي. هم مهال اقتصاد پوه محب شریف بیا په دې باور دی چې که د قانون د غیر قانوني کندونو مخنیوی ونه شي، دا به د افغانستان اقتصاد ته لوی زیان وي. او نن د کابل په شهزاده سره کې د افغانیو پر وړاندې بهرني اثار په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 80 افغاني 80 پوله، یو یورو 80 افغاني 40 پوله، یو انګلیسي پونډ 140 افغاني، یو سعودي ریال 40 افغاني 90 پوله، زر ایراني تومان 10 افغاني 10 پوله، زر هندي روپۍ 1100 افغاني او زر پاکستاني روپۍ 503 افغاني.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوس هم یو سیمه ایزه مسئله. د ایران د مخابرات وزیر نن اعلان وکړ چې دغه هیواد تر یوې اونۍ په لنډه موده کې دویمه سایبری یا انټرنیټي حمله شنډه کړې ده. د ایران د کابینې دغه وزیر وای دا ور د دې انټرنیټي حملې هدف د دولت د استخباراتو په اړه جاسوسي کول وو. سلیم محمد صالح د موضوع تعقیب کړی دا هم د اوسره سره د پراګ لاستډیو وصل دی. صالح صاحب ستړي مشي، د ایران د مخابراتو وزیر په دې اړه دقیقا څه ویلي دي؟
ډیر مننه. د ایران د مخابراتو وزیر محمد جواد آذری جهرمی نن ویلي، البته په یو لنډ ټویټ کې، چې دغه سایبری یا انټرنیټي حمله تشخیص او د ایران د انټرنیټي خوندیتوب د سپر یا سایبر سکیورټي شیلډ په مرسته شنډه کړی شوی ده. جهرمی پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي ویلي، هغه استخباراتي ادارې هم تشخیص شوي چې دغه حمله یې کړې او هکران هم څارل شوي دي. د ایران د مخابراتو وزیر محمد جواد آذری جهرمی تیره چهارشنبه هم دولتي آژانس ایرنا ته ویلي و چې یوې لوی او د کوم بل دولت انټرنیټي حملې د ایران د برېښنا زیربنا په نښه کړې ده. هغه د دې حملې په اړه د غومره ویلي و چې شنډه شوی او په دې اړه به راپور خپور شي. د ایران دغه وزیر تیره سه شنبه د حقولو د هغو هڅو راپور رد کړی و چې پکې ویل شوي دغو حملو د ایران بانکونه په نښه کړي دي. خو د ایران محلي رسنیو راپور ورکړی و چې د ایران بانکونو د میلیونونو مشتریانو پر حسابونو سایبری یا انټرنیټي حمله شوې ده. که څه هم ایران پر خپلو زیاتو زیربناوو انټرنیټ قطع کړی، خو څو وارې د انټرنیټي حملو د شنډولو خبره کړې ده. ایران پر خپلو دغو زیربناوو انټرنیټ وروسته له هغې قطع کړ چې د 2000 میلادي کال په وروستیو کې د سټاکس نیټ په نوم یو کمپیوټر وایروس چې ګمان کېده د امریکا او اسرائیل لخوا په ګډه جوړ شوی، د ایران په اټومي ساحو کې د ایران د زرګونو سنترفیوژونو فعالیت له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړ. اکرام صاحب،
ایرانی چارواکي وخت نا وخت امریکایي چارواکي په دغه سي موضوعاتو کې خکیل غني، په دغه واشنگټن څه ویلي دي؟
د دې وروستي انټرنیټي حمله په اړه امریکایي چارواکو مشخصه تبصره نه ده کړې، خو امریکایي چارواکو په جون میاشت کې ویلي وو چې د امریکا نظامی سایبریز وکونو د ایران د پوز پر کمپیوټري سیستمونو حمله پیل کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغو پلانونو لملاتړ شاته سوی چې له مخې پام کې و. هرمز تنګي ته نږدې د امریکا د یوې اکتشافي بی پیلوټ الوتکې د ویشتلو په بدل کې د ایران په وړاندې پوځي حمله وسی. د امریکا او ایران ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې زیات شو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د 2015 اټومي تړون څخه ووت او پر ایران یې د سخت فشار راوستلو پالیسي خپله کړه. پر ایران له هغې راهیسې څو وارې بندیزونه لګول سوي دي.
ډېره زیاته مننه صالح صاحب. درنو دوستانو، وامورېدل چې د ایران د مخابرات وزیر نن اعلان وکړ چې دغه هیواد تر یوې اونۍ په لنډه موده کې دویمه سایبری یا انټرنیټي حمله شنډه کړې ده. اوس هم بیرته راګرځو افغانستان ته. ورزو مزار ته د افغانستان د شمالي ولایت بلخ په مرکز مزار شریف ښار کې د جنبش اسلامي ګوند یو پخوانی قومندان نظام الدین قیصری د وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ چې له تېرې شپې کومه نه خطر روانه وه، اوس هم جریان لري، خو څوړواله پکې رامنځته شوی دی. پولیسو تېره ورځ ناوخته د مزار شریف ښار په 15 ناحیه کې د ښاغلي قیصری کور محاصره کړ او هڅه دا وه چې د هغه وسلوال بي وسلې کړي. له مزار را سره خپل همکار مجیب حبیب زید د ټلیفون په لیکه ده. نور حال بدري واخلو حبیب زید، سپ سړی مشي اوس حالات څنګه دی په دغه خار کې؟
کلمونه کانفیکټ تاسو ته یو کول او وینم کوته څنګه چې تاسو ته دا مزر لو ده په سیمه کې وضعیت لسته قرار شوی دی، خو امنیتی ځواکونو د نظام الدین قیصری کور کلابان کړای محاصره ده او هڅه کیږي چې ښاغلی قیصری د پولیسو لخوا ونیول شي. خو نسبت سهار وختي او یا هم تیرې شپې ته چې کومه نښته په شدت سره د سپکو او درنو وسلو په ډزو سره روانه وه، اوس کراره شوې ده. امنیتي ځواکونه لحظه په لحظه سیمې ته ډیریږي او همدارنګه الوتکې د ملي اردو الوتکې هوایي ګزمې لري په سیمه کې، خو سیمه د پولیسو لخوا د ترافیکو پر مخ او د عام وګړو پر مخ مسدوده شوې ده او خلکو ته په واټونو کې د تګ راتګ اجازه نه ورکوي.
حبیب صاحب، د تلفاتو په اړه څه ویل شوي دي؟
د تلفاتو په اړه چې موږ د پولیسو د ویان ښاغلي عبدالشاد سره خبرې درلودې، دا ویل چې نښته درنه وه او شاوخوا کورونه چې وو د خامخا خلکو ته هم مالیه او هم زیانی خسارات اوستی دی، خو د جګړې د دوام او د جګړې د اوږدوالي له امله دوی په دې نه توانېدي چې دغه طرفات مشخص کړي. او همدارنګه په سیمه کې ویل کیږي چې په هڅې روانې دي چې دغه مسله د په سولهمیزه توګه د جنبش اسلامي ګوند په وساطت حل شي. د بلخ پولیسو دا هم مسله تایید کړه چې د بلخ امنیتي چارواکو ته وړاندیزونه شوي چې دا مثلا نسبت نظامی است که په سوری ډول ته حل شي خبوي.
او د دې حبیب جسم مسله اصلا سره منځ شوی چې باید په سولې شکل باندې حل شي.
مثلا اصل دا و چې په نظام مودین قیصری باندې لا دون رابطی خو بل خلایت کې د بل خمنی قومندانې له خوا د نامسولو کسانو او وسوالو کسانو ګرځولو دې ته څنګه خلکو سره د اخاذي پخستلو او همدارنګه د زمکو د غصب ترونه لګېدلې وو. او تر دې پخوا هم د نسیم او د یوه په بل خلایت کې د یوه قومي متنفس زمکه غصب کړې وه چې بیا له امله
ډیره زیاته مننه حبیب زاده. په نورو خبرونو کې به بیا ته درځو. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته امید ظهیر مال کتنه کړي په ګډه یو
هشتي سوپ نه دولتي ورځپاڼې خپل سر لیکنه سوله له اوربند پرته امکان نه لري عنوان ته ځانګړي کړي او ترې لاندې لیکي د سولې خبرې اترې د پنځشنبې له ورځې راهیسې یو ځل بیا بند شوي او تر اوسه د بیا پایل لپاره وخت معلوم نه دی. ورسپانه لیکي که څه هم خلیلزاد د خبرو د ځنډېدو لامل خپل مشرانو سره د لیدنې لپاره طالبانو ته د فرصت ورکړه بللی، خو ویل کیږي چې په قطر کې د سولې خبرې په بګرام هوایي ډګر د طالبانو له بریدو وروسته ځنډول شوي. ورسپانه زیاتوي که څه هم د طالبانو نظامي څانګه په قطر کې د سیاسي طالبانو له اغېز پرته په خپلواکه توګه فعالیت کوي، خو په دې کې شک نشته چې په دوحه کې هغوی ناستي چې د طالبانو د ډلې مهم غړي دي او دا کسان باید د طالبانو نظامي څانګه دې ته چمتو کړي چې تاوتریخوالی راکم کړي. د سرمقاله لیکونکي په باور که طالبان تاوتریخوالی راکم نه کړي یوې تلپاتې سولې ته د رسېدو لپاره به هڅې یوازې یوه هیله وي او دا کار به د بې باورۍ فضا زیاته او جګړې ته لا شدت ورکړي. نو د همدې لپاره اړینه ده چې طالبان د اوربند بحث جدي ونیسي، ځکه له دې پرته سولې ته د رسېدو بله لار نشته. سرخط ورځپاڼې هم خپله سرلیکنه له طالبانو سره د امریکا خبرو او د سولې په اړه د زلمي خلیلزاد ماموریت ته ځانګړې کړې او لیکي په باګرام هوایي ډګر داسې مهال برید وشو چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې روانې وي. ورځپاڼه لیکي دا برید د سولې د خبرو په اړه امریکا ته د طالبانو ځواب و او تر خوای د افغانستان د سولې په اړه زلمي خلیلزاد ته د پاکستان د نیمه ماموریت د پیل خودنه. د ورځپاڼې له قوله د دې برید وروسته د سولې خبرې ودرېدې او زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته ولاړ، چیرته چې د اوربند او تاوتریخوالي د کمیدو په برخه کې د مرستې غوښتنه کړي. سرخط زیاتوي دا هیڅ منطق نه مني چې پاکستان د داسې یو